پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننۍ چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي، نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې هیواد کې وروستی سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبله. د برېتانیا صدر اعظم سر لندن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي، نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت یې ښه دی.
ښاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلله چې ویل کېږي هدف د ولسي جرګې غړی خان محمد خان وردګ و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 30 انتحاري حملې او 1510 چاودنې ترسره کړي چې نږدې 1500 ملکیانې وژلي او له 1500 زیاتې ټپیان کړي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند په امید آباد سیمه کې د پولیسو په یوه رنجر موټر باندې وشوه. هغه من چاودنه وبلله چې په خبره د امنی قومندانې یو پولیس پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورزګان چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولي ویان احمد شاه ساحل تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په لنډیاني سیمه کې دغه وسلوال طالبان په لنډیاني سیمه کې وژل شوي، خو وایي د کرش میره په اړه معلومات نه لري.
د بازار سیمې پیلن د طالبانو سره دي، خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیمې پر شا کې.
د ساحل په وینا په دهراود ولسوالۍ کې له طالبانو سره بهرني وسلوال هم جنګیږي. وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه انس نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستی سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین د دغه سایبری برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری بریډ کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپل وروستي دوه پاتې کنسولګری بندي کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا او روسي اړیکې په خرابېدو دي. د وزارت وویل د روسي د لری ختیځ پر ولادیواستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مسکو کې د سفیر جان سالیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بند کړي. د بریتانیا صدر اعظم سره له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړی پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سره یاد کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او برتانیي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر سره یاد کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. د برتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا دا ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وا باورې چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر نن یو ځل بیا یوې بمی چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. د ولسی جرګې مرستیال
طالبان باندې لړۍ ته ادامه ورکوي. دولتي مراکینو باندې عملی دی ولس وکیلانو باندې عملی طالب فصول هیڅ باور نه لري.
په روزګان ولایت کې د تازه جګړو وروستۍ حال درکو. چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبانو نیولې دي عملیات پیلېږي.
نوادا بازار سیمه پیلان دا طالبان سره دی او افغان ځواکونه پلان لري چې ډیر ډیر عملیات پیل کړي د لاغې سیم پر شاکي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ سره له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په ورستۍ برخه کې نور بس د 19 پروګرام خبريږي. خبرونو کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو ته اوس نور تفصیل اورو. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان په یو خبر پانه کې ویلي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوې ده. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه رارسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل را سره دی.
تکل سه د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د چاودنو راپورونه ورکړ شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې نن سهار له غرمې مخکې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د شوې چاودنې لامل د خزو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوې او 6 تنه نور ټپیان دي. لدې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي وو چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک په موټر باندې شوی چې لامل یې خاغلی وردک هم ټپي شوی دی. د پیښې د نویت په اړه لا څه نه دی ویل شوی خو په وروستۍ کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه چاودنه د خان محمد وردک په دریو موټرو باندې شوی ده خو د نورو جزئیاتو په اړه باندې معلومات نه لري. د روانې مریضي میاشتې په درويشتمه نیټه هم د ولسی جرګې دی او بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار په 15مه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې چاودنه شوې و چې لامل یې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. تکل سیب له کابل ورخوا له ننګرهار راپورونه وای چې په مرکز جلال آباد ښار کې نن لغرمې مخکې شاو خلص بجې د لومړی ناهیاړوند امیدآباد سیمه کې د پولیسو په موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه شان له بدخشان راپورونه وای چې د بهارک ولسوالۍ کې په یو کورولا موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه د دې ولایت مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړې ده. دغه شان د افغانستان کورنیو دفاع وزارت ویلي دي چې د کندهار په ناوې ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو موټر ډک کړی و هدف ته تر رسیدو وړاندې له منځه وړل شوی دی. دفاع وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې د ملي اردو 230 سطحي ټپیان شوي دي. د لوګر په مرکز پولي عالم ښار کې هم نن چاودنه شوې چې یو تن ملکی وګړی پکې ټپي شوی دی. د دې ټولو پیښو چاودنو مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. د پتاسیال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په ښکېلو خونو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي. نو شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خوا او د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماسختن په څو ټویټونو کې وویل چې افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاو د مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. په دې ټویټونو کې د خلیلزاد اشاره ظاهرا د غزنی ستې پیښه تا وچې لاملې ماشومان او تمرک جوړ لا وخته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حمله 1510 ماین چاودنی شوی چې لاملې 1500 ملکیان وژل شوی دی او 1500 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې پاړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کوم خبرګون نه دی خوده. بله تکل شو
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرامو چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو ناامنیو په اړه جزئیات راکول. د ناامنیو په ورستۍ پیښه کې نن د کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې په یو چاودنه کې چې د ولسی جرګې د غړي پر موټر وشوه نه کسان وژل شول او شاوخوا شل کسان نور ټپیان شول. د بلې خوا له روزګان ولایت څخه هم د تازه جګړو او نښتو خبرونه را رسیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دې راود ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو د والی ویان لازادۍ راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دې راود ولسوالۍ بازار لهم له طالبانو سره دی او دی وایي چې ډیر ژر به افغان پوځیان د بازار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړي دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نو موړي وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمې پیلند طالبانو سره دي خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډیر ډیر عملیات فیل کړي دی لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. نو ځکه یې دهراوت ولسوالۍ لا افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غوټو کې دی د یلمن طالبانو ته قرارداد ورکول اند ګاډر به یو چاته په قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چاته په قرارداد د دا 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 د
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ایداو په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. بسم الله جان محمدي دغه راز پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دې له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. د وویل په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان په ګمرکونو کې زیرک سیستم نن فعال دی چې د مالی وزارت د رسنیو د برخې آمر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه نن په رسمي ډول پرانیستل کیږي چې پر بنسټ پې تر درې وروسته په ګمرکونو کې د لاسوهنې او فساد مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د دې نوي ډیجیټلي سیستم له لارې به د سوداګریزو موټرو د وزن معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته ولېږدول شي. د ښاغلي نوخت په وینا، تر دې دمه د تورخم، اسلام کلا، نیمروز او سپین بولډک په ګمرکونو کې ډیجیټلي تلې نصب شوي او تر دې وروسته به د حیرتانو اقینې، شیرخان بندر، جنډ پټان او ابونست فراهی په ګمرکونو کې هم دار تلې ولګي. خو مخکې مالی وزارت په جنډ پټان ګمرک کې هم د ډیجیټلي تلې د نصب خبره کړې وه. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال تر دې مخکې ویلي وو چې په عصري وسایلو د ګمرکونو سنبالول او د ډیجیټلي تلو نصبول د مافیایي کړیو لپاره د اندېښنې وړ او د مالی وزارت له اړینو کارونو او لومړیتوبونو څخه ده چې په غوږ جدیت سره به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې دا لړۍ پلی شي. د قینیان خوې د وسپنې پټۍ د جوړولو کارونه 50% بشپړ شوي دي. د افغانستان د وسپنې پټۍ اداري مرستیال میرویس میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د قینیان خوې د وسپنې پټۍ پروژه 10 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې پروژې د سروې کار تیر کال بشپړ شوی و او د جوړولو کار یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی دی. د افغانستان د وسپنې پټۍ د مسؤلینو په وینا، د قینیان خوې د وسپنې پټۍ جوړول د دغه هیواد د وسپنې پټۍ د کورنۍ شبکې د جوړولو په لار کې یو اساسي ګام دی او د دغه پټۍ له لارې چې د ترکمنستان او وروسته د سیمې هیوادونو د وسپنې پټۍ له شبکې سره نښلول کیږي، له افغانستان نور هیوادونو ته د سوداګرۍ د توکو د انتقال کچه هم پراخه شي او د کابل په شاهزاده سړک کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ او 15 پولای، یو یورو 94 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 10 پولای، یو سودریال 40 افغانۍ او 45 پولای، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 40 پولای، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. ویل کیږي کورونا وایرس په نوې بڼه هم د خپرېدو په حال کې ده چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته انتقالیږي او خلک یې په اروپا کې سخت اندېښمن کړي. د برتانیا صدر اعظم پرون په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې چې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي، سخت محدودیتونه اعلان کړل. دا پرمختګ لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته هم سرایت وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 70% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نشته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساينسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس وویل د فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل سوې ده. د جنوبي افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب سوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې، د بریتانیا هر ډول مسافر وړونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وایي معایناتو څرګنده کړې چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه ډسمبر میاشت کشف سوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په راروانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس وویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخته ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغانو شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر 9 د وایرس د نوې بڼې 60% قضیې په لندن کې ثبت سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,71,290,200 رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید ډیر ژر دغه نوې منظور شوې ولسوالۍ فعاله کړي تر څو د سیمې خلک له روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او نورو پروژو څخه برخمن شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلباد ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالیو څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک چې دی دا ډېر خراب دی، اوړي کې خاورې دوړې وي، ریګونه وي، او د ژمي بیا خټې وي، او بل د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. زمونږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کړي، سړکونه ورته پاخه کړي. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادي د کلباد ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او وایي چې په نوموړې ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیارغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د دغې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د ماښام له 8 د سهار تر 8 له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادۍ راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
ستاسو له پیغامونو
ورور
زه د کونړ ولایت نه خبر کوم. ما دا دوه درې کاله کېږي چې موږ د مایبون روپۍ نه راکوي او واسطو شی دی، کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي، چا واسطه هغې کار کوي او واسطې نه وي. هغه تا کتابچې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه معاش له واله کوي. زمونږ دغه مشکل د کونړ دغه بعضې مایبین دی، دا مشکل وزارت سره شریک کوي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکړي. وسلام.
تکلیف بس پاوته کې مثال اته تلیا ساته پاره نور باندې او کدا غره ته پاره کې مننه د دې رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاره کې. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زړه سوی وکړي، غفلت ونه کړي، ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو ساقیان ناستې په لارو په کوڅو کې، او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خوان د جامې بازر دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګولو ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام نور بس دی خبريږي. په څو شیبو کې زما همکار ملالۍ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
هش سوبرس پانه پاکستان ته د طالب پلاوی سفر او په دې لړ کې کیدونکې معاملې ته اندېښنه خودلې لیکلي چې په دې معاملې کې پاکستان لوی ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمواله یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقل لیکونکو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان او افغانستان ترمن په طرحه کې د پاکستان شرایط بدایي چې د دوی خطرناک بندیان خوشي شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هیوا دولتي رسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې دا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو نامنیو او د اقتصادي او پرمختیايي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسولیت د هندستان پر غاړه ورواچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي کوي. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې پر وړاندې د خندونو پړه د هندستان پر غاړه وي. لیکوال لیکي له داسې څرګندونو د پاکستان بل موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سوله کې غولونکي رول ولوبوي. خو د سرمقاله لیکونکي په اند اصلي مسله دا ده چې د پاکستان نیت له ورایه معلوم دی چې په خبره افغانستان کې یوازې او یوازې د خپل ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. او مسیر ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو هغې موافقې ته اشاره کړې چې پر بنسټ به یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4,000 غیر رسمي ښوونځي جوړ شي. د ورځپاڼې په وینا یوه تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه دا ده چې دا د بهرنیو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال دی. لیکوال لیکي دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکې هوکړې او پروګرامونه به په افغانستان کې د دوو منل شوو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
سمو غاګ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.